द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سهر بخیر ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی روز کال 2018 د جنوري د میاشتې 2 منیټه دا وخت شوی په پاکستان کې د سهر شپږ بجې په افغانستان کې دی د سهر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جنوري لومړۍ نیټه دا او د ماسخوتن اته بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سهرنې خبری خبرونه کې درته زما وحش جلیل هرکلی وایم او ډومبی تاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته د افغانستان سرخار کابل کې په یو حمله کې د یو دولس کلنې ماشومې په شمول دوه کسان وژل شوي طالبانو د حملې پړه منلې او ویلي په یو خارجي ریسټورانټ یې ځانمرګي حمله کړې
د امریکای ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخوا وای په حمله کې زپری شوی ټول افغانان دي
په یمن کې حکومت پلاو جنگیالو د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وژل دي اسرائیلی مطبوعات وای چې د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د جمعې په ورځ د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه اووه تنان ژوبل دي قدر من اردن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سرو سے یوش میری پوٹو نہ بہم تھا استا پدے نیم ساتا خبری خبروں نے کیوں ڈاندی کہ وہ خوڑم بے ساسو پامرا گردو د خبروں نو تفصیل تھا د افغانستان سرخار کابل کې د جمعې ماخام تر سره شپې او ځانمرګي برید کې چارواکو تر مخه دوه تنان وجل شوي او شپاړس نور جوړل دي د دې برید ذمہواری طالبانو قبول کړي دا برید د ښار په هغه برخې کې ترسره شوی چېرته چې د حکومتي چارواکو کورونه او ګیسټ هاوسې دي په اسلام آباد کې وایس آف امریکا ته د طالبانو لخوا لیږل شوي یوې مختصرې بیانیې کې د طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد دعوه کړې ده چې دا په یو خارجي ریسټورانټ ترسره کړی شوی ځانمرګي برید وو د افغانستان د کورونو چارو وزارت لپاره ویان د صدیق صدیقي ویلي دي چې امنیتي چارواکي د برید ځای ته رسېدلي او پولیس پلټنې کوي په دې برید کې وجلې شوې او ژوبل ټول افغان وګړي دي په یمن کې حکومت پلوه جنګیالو ویلي دي چې دوی د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وژلي دي وژلې شوې مشر علي عبد الرب بن طلب چې د ابو انور په نوم مشهور وو د یمن تر ټولو غټې صوبې حضرموت کې د القاعده لخوا جوړ کړی شوی عدالت مشر وو یمنی چارواکو ویلي دي چې د ابو انور کاروان سویلی خار اده نړخ روان وو چې نه خکړې شو او اسرائیلی میډیا وایي چې د جمعې په ورځ د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د یو وسلوال په ډزو یو تن وژلې شوی او لږ تر لږه اووه تنان ژوبل دي چې په کې د څلورو حالت سخت ښودلې کېږي د دې ډزو وجه او د وسلوال پېژندلو تر اوسه نه ده شوی او پولیس د حمله کوونکي په لټون کې دی یو اینی شاهد اسرائیلی ټلویزیون ته ویلي چې حمله کوونکي ځوان هلک وو بلخوا اسرائیل د هغه درویش فلسطینیانو مړي فلسطین ته سپارلې دي څوک چې په وروستیو کې اسرائیلیانو باندې حملې په وخت وژلې شوي او اسرائیل د مړو واپس کولو ګام د اړې ګړې کمولو لپاره اغستې د جرمني میونخ ښار کې پولیسو د نوې کال په موقع د ترهګرۍ ممکنه خطر مخنیوي لپاره ټینګړې شوي امنیتي ګامونو کې نرمي راوستې ده پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړې وو چې د ګڼې ګوڼې ځای نه دی لرې اوسي د میونخ پولیسو مشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې چارواکو د احتیاطي ګامونه اغستي وو ځکه چې دوی سره پاخه معلومات وو چې د ښار دوه غټ ریلوي سټېشنو باندې د ترهګرو لخوا د بریدونو منصوبه ده او د سومالیا توندلارې ډلې الشباب د جمعې په ورځ د خپلې پروپیګنډې یو ویډیو جاری کړې چې پکې په امریکا کې د پولیس لخوا تشدد او د صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ لخوا امریکا ته د مسلمانانو د بندي ذکر شوی د الشباب لخوا جاری شوی دا لومړی داسې ویډیو ده چې پکې د امریکا لخوا تندروه ګرځول شوی کومې ډلې د امریکا داخلي سیاسي موضوعات د خپلې پروپیګنډې لپاره استعمال کړي د امریکا صدارتي کاندید هیلری کلینټن تیره میاشت ویلي وو داعش تندروډله د نورو جهادیانو بھرتی کولو لپاره د ډونلډ ټرمپ هغه ویډیوګانې ښایي چې پکې د اسلام او مسلمانانو توهین یې کړې خو د هغې د دې دعوې تصدیق نه دی شوی
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
گران اوریدونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه تا غوږی او قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. ورزو یو رپورټر اخته قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان سرخار کابل کې په یو حمله کې د 12 کلنې ماشومې په شمول دوه کسان وژل شوي. طالبانو د حملې پړه منلې او ویلي په یو خارجي رستورانت کې ځانمرګي حمله کړې. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
کابل کې د جمعې په ورځ د شپې ناوخته شوې د طالبانو برید کې د 12 کلنې ماشوم په شمول دوه کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. مطبوعات د چارواکو لخلې وای حمله د فرانس لی جغتا نومې رستورانت کې شوې. دا او پداسې یو سو رستورانتونو کې د افغان چارواکو سره سره خارجان هم د خوراک لپاره ورزي. په دې علاقه کې د افغان چارواکو کورونه هم دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد اسلام آباد کې د وایس اف امریکا دفتر ته لیږلی شوی په یو لنډ بیان کې د حمله ذمہواری قبول کړې او ویلي د خارجانو په یو رستورانت یې ځانمرګي حمله کړې. د لوی مرګ شوبلې داوه هم کړې خو شمار یې نه دی ورکړې. د امریکای ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخلې وای په حمله کې زپری شوی ټول افغانان دي. اخبار د مقامی اوسیدونکو لخلې لیکي د 14 لوجې د کور شیشه ماتې شوی او ماشومان د یره راپاسېدل. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی مطبوعاتو ته ویلي د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي. خبر رسانې ادارې د بیان لخلې وای د کابل تیمنی رهایشی علاقه کې د لټنې په عملیاتو کې یو مشکوک تن نیولې ده. د رواني هفته په شروع کې د کابل ایرپورټ سره نږدې طالبانو په حمله کې یو عام تن وژلې او 14 نور ژوبل کړي وو. او تیره هفته د بګرام هوایی اډې سره نږدې په پوځیانو حمله کې د امریکا شپږ پوځیان وژل شوي وو. دا حمله په داسې وخت را مخته شوي چې یو وار بیا د طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع کولو لپاره هلې ځلې توندې شوي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي د یاغیانو سره د ممکنه خبرو اترو کارچوکاټ فیصله کولو لپاره د رواني میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې غونډه کوي. مطبوعات لیکي طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم اعلان کړي خو افغان صدر اشرف غنی روانه هفته ویلي چې د امن خبرې اترې کامیابېدو لپاره ترهګري ختمېدل ډېر ضروري دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. ڈیو ریڈیو سره تاسو د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیس بک د پاڼې پته ده وی او ای ڈیو او د ټویټر د پاڼې پته هم دکه ده وی او ای ڈیو. مرزو یو بل رپورټر اخته اسرائیلی مطبوعات وایي چې د تلبی په یو مصروف بازار کې د جمعې په ورځ د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه وو ژوبل دي. نور حال پی زاهد خټک وړاندې کوي.
د فلسطین غربي غاړه کې کړکیچ ختمولو په غرض اسرائیل د هغه درویشت فلسطینیانو مړی هواره کړي کوم اسرائیلیانو باندې حملو کې وژل شوی وو. د اسرائیل فوز ویاند او د فلسطین طبي سرچینو د دغه خبرې تصدیق چې می پورس کړي اوای دغه عمل مکمل شوی. اسرائیل د حمله کوونکو مړی کله هم نه دی واپس کړي. دا ګام په داسې حال اغستل شوی چې تقریبا د روزانه په حساب د فلسطینیانو لخوا اسرائیلیانو پر ضد د چاکوانو، ډزو او ګاډو سره حمله تر سره کیږي. دغه حملو کې 1300 میاشتو کې 21 اسرائیلیان وژل شوي او د 130 نه زیات فلسطینیان هم د اسرائیل دفاعي کاروایو کې وژل شوي. اسرائیل وای دغه وجل شو کې زیاتره یا خو حمله کوونکی وو او یا د حملو هڅه کوله. بلخو د اسرائیل مطبوعات وای چې می پورس تلبیب کې هغه محل یو تن وجل شوی او درې نور زخمیان دي کله چې د غنی غونی یو بازار کې یو تن دزې خلاص کړي. د دزې کوونکو پیجن کلو او د دزو مقصد لا واضح نه دی. د اسرائیل مشران اسلامی ډلو باندې تور لګوي چې د اسرائیل تباهي غګونو دغه تشدد په زیاتېدو کې ډیر لاس کړي. فلسطینیان وایي د تشدد وجه هغه کړکېچ دی چې د اسرائیل قبضې نه د آزاد ریاست مطالبې له وجې جوړ شوی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملاسې اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی پر ریڈیو خبری خبرونه نیخ په نیخ دوام لري. اوس وړاندې کوو سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د کیلیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریه کې د سوارلسو کسانو په قتلان کې د ککړې تاشفین ملک په بابلا نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ملک تاشفین په کلی کروڑ لال ایسان کې د هغې د یو نږدې خپلوان د خلی لیکلی شوی دی چې تاشفین ملک پاکستان کې کالج کې د داخلي اخیستو په وخت یوه ډېره فیشني جینۍ وه، خو په کالج کې د یو دوه دریو کالو تیرولو وروستو هغه ډېره زیاته مذهب پلوه شوه. د تاشفین ملک خپلو خپلوانو لاس انجلس ټایمز ته دا هم ویلي دي چې تاشفین ملک به کالج نه پس په کور مالت کې په ښځو او جینکو ګرځېده او هغوی ته به په اسلام په مکمله توګه د عمل کولو نصیحتونه کول. د تاشفین ملک د خپلوانو وینا ده چې تاشفین به د شپې په انټرنیټ چا سره عربی کې هم خبرې کولې، هر کله چې ټول خاندان سرایکي ژبه وایي او په عربی پکې څوک هم نه پوهیږي. اخبار لیکي چې ملک تاشفین امریکا کې د حملې کولو نه لږ وخت وړاندې په فیسبوک د دولت اسلامیه د یو مشر په لاس بیعت هم کړی و. لاس انجلس ټایمز د تاشفین ملک او د هغې د خاوند د رضوان فاروق د خاندانی وکیل د ابو رشید د خلیل کلی دی چې تاشفین ملک یو ډیره خوږ زبانه او کور ودانی ښځه وه. اکثر به د غېږې خپلې ماشومې سره په کور وه او ښځې خاوند دواړو د روایتي مسلمانانو غوندې ژوند تیرولو. اخبار لیکي چې د تاشفین ملک خاندان د پاکستان د لیا ضلع سره تعلق لري. دا کورنۍ سیاسي لحاظ سره هم یو مخوریزه کورنۍ ده. د تاشفین ملک د رشتې یو تره ملک احمد علی اولا د پنجاب وزیر هم پاتې شوی دی. اولا خاندان سختدری د اسلام پسندو سره په اړیکو لرلو هم په علاقه کې مشهور دی. د لیا یو اوسیدونکي زاهد گشکوری لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې د تاشفین ملک د خاندان انتها پسندو مسلمانانو سره نږدې ناسته پاسته ده، خو امریکا کې د ایف بی آی ډایریکټر جیمز بی کامی نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قاتلې جوړې د یو لوی ګوند یا سترهګر نیټورک سره د تعلق لرلو دوی سره څه ثبوت نشته. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د پیرس د خونړو حملو په پس منظر کې د تاشفین ملک او د رضوان فاروق په بابلا داسې څه ثبوت نشته چې دا ښځه خاوند ګني د دولت اسلامیه یا د بل یو توندلاري ګوند یو لوی ترهګر سازش برخه وو، او هم د دې حیثیت له سببه دا دواړه د کیلیفورنیا د قتلان کولو نه وړاندې په پرده کې پراته وو. البته د رضوان فاروق په باب له تفتیش کوونکو ته معلومه شوې ده چې د به کله کله په ټلیفون یا په سوشل میډیا داسې خلکو سره رابطې کولې چې د امریکې وفاقي ادارې په تیرو وختونو کې د هغوی خلاف د ترهګرۍ په شک کې پلټنې کړي دي. لاس اینجلس ٹائمز د خپل رپورٹ په اخر کې پراند کارپوریشن تھنک ټینک کې د ترهګرۍ د نامتو تجزیه‌نگار سید جونز د خولې لیکلي دي، امریکې ته دا وخت چې کومه سنگینه مسله پیښه ده، هغه دا ده چې امریکا کې ډیر داسې کسان موجود دي چې په خپل انفرادي حیثیت کې تندروه شوي دي. هر کله چې دوی یوې ډلې یا نیټورک سره تړون نه لري، په دې سبب د دوی معلومول ډیره ګرانه بلکې ناممکنه ده. په داسې نازک صورتحال کې به امریکې له ډېر زیات محتاط اوسېدل وي، ځکه چې د القاعده ځای اوس دولت اسلامیه نیولی دی او د القاعده اپوټه د دولت اسلامیه طریقه کار دا دی چې د امریکې نه بهر ناست د امریکې دننه کسان انفرادي طور ترهګرۍ ته د راپورته کولو صلاحیتونه لري.
قدرمن اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. د سولې نوبل جایزه ګټونکې پښتنه پیغله ملالۍ یوسفزۍ په ټوله نړۍ کې هر څوک پیژني، خو په پښتونخوا کې د هغې د شاپور کلی کلثوم لا څوک هم پوره نه پیژني. دایني شاهدین وای په دغه کلی کې د کلثوم د سخرګنې سړو په ګډه څو ورځې وړاندې وهلې، ټکولې او بیا په زهر وژلې. ځای پولیسو او وایس آف امریکا ته ویلي د پیښې پلټنې به کوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا د کلثوم سره د شوي ظلم لپاره به د هغې د سخرګنې باسره سړی عدالت ته مخامخ شي او که نه. نور حال د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې ځانګړي رپورټ کې شبزاده نورو.
د پښتونخوا د شانګلې سیمې شاپور کلی کې نږدې 13 کال وړاندې ملاله یوسفزۍ زیږېدلې وه. د تعلیم لپاره د هغې کوششونو او په بدل کې د طالبانو ظلم، د غره په لمن کې د اسلام آباد نه په سلګونو میله لرې د شاپور کلی وړه ملاله په نړۍ کې په هر چا ورو پیژندله. خو د دغه کلی بل لور کلثوم د کلیوال رسم او د سړی د ننګ په سولۍ داسې خیجي چې ورسره د شوي ظلم قصه لیکل هم یو ګران کار جوړیږي. نږدې 15 ورځې وړاندې د میړه د کور سړو کلثوم په ګډه وهله او وټکوله، په مرۍ ورته لکه د خپسې کېناستل. یعنی شاهدان وایي د چغو او فریاد وروستو یې ورته په خوله کې زهر ورواړول او چې مړه شوه نو د رپورټونو تر مخه د ځایي ډاکټرانو او ځایي پولیسو نه یې د هغې په وژنه کې د بې قصورۍ سند هم ترلاسه کړو. کلثوم په کلی او گاون کې په ځان وژنه یا خودکشي تورن شوه. کلثوم مړه هم او پړه هم. ملالۍ یوسفزۍ خپل شاپور کلی په ټوله نړۍ پیژندلې، د سولې نوبل جایزه یې هم ګټلې. د امریکې د صدر باراک اوباما په ګډون د نړۍ مخور مشران یې د لیدو ارمان کوي. خو د دغه کلی یو څو سړي په خپل ظلم شاپور کلی د یویشتمې پیړۍ نه بیرته د کاڼو لوټو هغه دور ته بوزي چې واکمن یې یوازې او یوازې سړی او د هغه خپل سره ناموس دی. یعنی شاهدان وایي د وژل شوي کلثوم د میړه د کور نارینو په ګډه دغه بوګنوونکي وژنه کې برخه اخیستې. د کلثوم د وژنې د منظر نه د سبق اخیستو لپاره یعنی شاهدان وایي سړو د کورنۍ ټولې ښځې هم تماشې ته کېنولې وې. د کلثوم لپاره شاپور کلی د زوړ قبایلي دور یوه نوې نمونه وه. نوموړي اله 14 کلنه وه چې د لومړي قبایلي ظلم ښکار شوه او یو شپږ 50 کلن سړي ته د هغې د مرزۍ پر ضد واده شوه. 15 کالو پورې د خپل میړه سره ناسته وه. یعنی شاهدان وایي ناچاقه کورني ژوند کلثوم د کور نه په تیښته مجبوره کړه او چې کله د خاوند کورنۍ یې هغه بیرته وموندله نیو ځل بیا د قبایلي رسم قربانی سړی نه بلکې ښځه یعنی کلثوم شوه. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته د کروړې تانې د ځایي پولیسو مشر اسلم پرویز خان ویلي چې دالپوری د سیول جج نه یې د پیښې د پلټنو لپاره په یو کم 1 دسمبر اجازه اخیستې او باور یې ورکړی چې پولیس به د کلثوم د مړي پوسټ مارټم کوي. دا چې کله معلومه نه ده. د کلثوم سخرګنۍ د علاقې مخور ګڼل کیږي. د میړه یو ورور یې مولانا محمد افضل نومیږي، په سیمه کې د قرآن او حدیث تعلیم په توګه پیژنګلو لري. بل لیور یې په حکومت کې په یو اعلی څوکۍ هم پاتې شوی. په سیاسي توګه شاپور کلی او ټوله شانګله کې مسلم لیگ نون ډله او د عمران خان تحریک انصاف ګوند نن سبا زیات اثر لري. دواړه ګوندونه د انصاف او د غریب سره د مرستې نارې وهي. خدا به کتې شي چې د کلسوم په وجنه کې د انصاف او کنه د ظلم تله درنه ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے زم گدا یو ساتا خبری نیم ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا نیخ پنی غ دوام لري. د کیمرون صدر پال بیا په هیواد کې د بوکو حرام تندروا ډلې پر ضد جګړې کې د امریکای عسکرو ملاتړ هرکلی کړی دی، خو یو شمیر د کیمرون وګړي په دې جګړه کې د امریکای د عسکرو په کردار پوه نه دي. د وایس آف امریکا خبریال موکی ایڈون کنزی کا په کیمرون کې عام خلکو، ځایي کمانډرانو او د امریکای پوځي کمانډرانو سره خبرې کړې په کیمرون کې د دوی هلو ځلو په حق لباندې. دا رپورټ درته د نصیر کاکړ په غوږ وړاندې کوو.
د کیمرون صدر پال بیا د کال په پای کې خپل وینا کې ویلي چې تندره وډله بوکو حرام د ده د هیواد و پرمختیا، سوله او امنیت ته لوی ګواښ دی. هغه د امریکایي پوځیانو لخوا له کیمرون سره د همکارۍ په باب تجربې او پوه ته سلام
کړی.
صدر پال بیا په فرانسوي ژبه کې د امریکا او حکومت ته ځانګړې مننه ویلي چې د کیمرون د ځواکونو سره د کومک لپاره یې خپل پوځونه ورلیږلي تر څو دغه هیواد له بوکو حرام ډلې څخه آزاد کړي. هغه وایي د امریکایي خلکو په باور هغه ډیر زیات خوشحاله دی او اوس بیا په ځانګړې توګه چې د دوی پوجونه د کیمرون پوجا مهم معلومات او تربیه ورکوي. د مسلمان ځوانانو دیرش کلن یو مشر بابا اهیجو وویل د کیمرون په شمالي شارګوټي ګاروا کې خلکو ته وویل سوچي د بوکو حرام له ظلم څخه د دوی د آزادولو لپاره امریکایي پوجان ورسېدلي، خو هغه وویل چې تر اوسه په دې نه دی پوه چې امریکایانو در رسیدو په دوو میاشتو کې څه کړی دي.
Lorsque les Américains sont arrivés, on les attendait sur le front pour qu'ils assistent les soldats.
هغه وایي دوی هیله درلوده چې امریکایي ځواکونه به د کیمرون له پوځیانو سره پر څنګ و بوکو حرام ته د ماتې ورکولو لپاره جګړه وکړي، خو دوی د دې پر ځای تر رارسېدو وروسته خپل په دفترونو کې پاتې شول. هغه پوښتنه وکړه چې ولې امریکایانو په بوکو حرام بریدونه ونه کړل لکه څنګه چې دوی په عراق کې د داعش په مرکز باندې حمله وکړه. کیمرون له بوکو حرام ډلې سره په جګړه اخته دی. دغه جګړه درې کاله وړاندې له نایجیریا څخه دوی ته ورغلې. د ملګري ملتونو شمیرې وایي تر 100,000 زیات وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. د امریکا د مرین ځواکونو مشر کرنل مایک ډیویس د کیمرون و پوښته د بوکو حرام ضد جګړه کې د امریکا د مرستو وضاحت څه داسې وکړ. هغه وایي د کیمرون حکومت له امریکایي حکومت څخه د بوکو حرام په ضد جګړه کې د ملاتړ غوښتنه وکړه او موږ چې څه کوو هغه دا دی چې د بوکو حرام ضد جګړه کې د کیمرون له حکومت سره مرسته کوو او دغه مرستو کې د نورو شیانو ترڅنګ د ریموټ له لارې الوتونکي جازونه، تربیه او ځینې امنیتي سامانونه شامل دي. د ډسمبر په میاشت کې کیمرون اعلان وکړ چې د دوی او نایجیریا ځواکونو د بوکو حرام له مرکزونو څخه تر 900 زیات خلک خوشی کړي دي. سرکاري چارواکي وایي دوی له امریکایي تخنیکي پوهه څخه ګټه ترلاسه کړې ده.
قدر من اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خبرون نے تغوگی اس وقت شوی دیو اداری چد امریکا د حکومت نظر اڑان دکھئی
د سیاسی معاملو په باب لا د امریکای نامزد نائب خارجه وزیر تامس شینن ویلی دی چې امریکا سریلانکا یو داسې مضبوط ملک لیدل غواړي چې په بین الاقوامي ګوند کې یو د مشرۍ کردار وي، عالمی معیشت کې خپل برخه اچي، بشري حقوقو، انصاف او جمهوریت لا وده ورکړي او بین الاقوامي قانون بالا ساتي. سریلانکا دا ټول کارونه کولای شي ځکه چې خلک خواري کخ دي، ډېرې تیری وسیلې لري او د بیمثله جغرافیایي حیثیت ملک دی. خاغلی شینن د دسمبر په 14 تاریخ کولمبو کې لکشمن قادر ګامر اداره کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې سریلانکا د خپلو استوګنو د طاقت دې لحاظ سره یو مثال دی چې د ووټونو په ذریعه خپل ملک کې جمهوریت بیا د سره بحال کړی دی. د خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا، باید چې سریلانکا په دې کار کې د دنیا نور ملکونه هم متاثره کی او دې ته جوړ کی چې جمهوریت بحال کی او دا ورته اوخی چې د انصاف، مینې، محبت او صبر زغم په زور د تیرو وختونو په ډیرو مشکلاتو قابو موندې کې دی شي او د یو محکم او سوکاله مستقبل په حاصلولو کې او د یو قام د سلامتیا، سوکاله او د عزت درناوي په مضبوطولو کې لوی لاس کولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او سفیر پاور روان کال کې د سریلانکا په خپلو دورو کې دا خبره په خصوصي توګه کړې ده چې امریکې د اقتصادي ودې د توندولو، د جمهوری ادارو د نورو مضبوطولو، د مختلفو فرقو او مذهبي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د ساتلو، انصاف او د قانون بالادستی ته د ترقۍ ورکولو او قدرتي آفتونو کې د امداد ورکولو په مدونو کې د سریلانکا خلکو سره د ډېرې مودې نه همکاري جاری ساتلې ده. خاغلی شینن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د تیرو شپېتو کالو راسي د سریلانکا د خلکو د ترقۍ لپاره سریلانکا ته اقتصادي امداد ورکړي. د زیاته کا چې د امریکې امداد د ګردی سریلانکا د پاره وي چې د زرعي ترقۍ، چاپیریال، قدرتي وسیلو، صحت، تعلیم، جمهوریت، حکمرانۍ، اقتصادي وده او د انساني خواخوږۍ په شمول ټول مدونه پکې شامل وي. د سریلانکا او د امریکې ترمنځ د همکارۍ له سببه تیرو شپېتو کالو کې د ستاینې وړ کامیابۍ شوې دي چې د ملیریا د نوغي وستو، د ریل د چلند د جدید کولو، د غذایي حالت د ښه کولو، د اوبخور د اسانو زیاتولو، د تجارت د ایوان د ښه کولو او دین علاوه نور ډېرې کامیابۍ پکې شامل دي. خاغلی تامس شینن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې زموږ خپلو کې همکاري د ګردو مدونو د پاره ده او د دواړو ملکونو خلک بې شکه چې د دې همکارۍ د میوې ترلاسه کولو په حق تمه وکړي. د سریلانکا مستقبل د عالمی نتیجو حامل دی. د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ همکاري به یقینا چې مخ په وړاندې روانه وي، لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په مئی کې کولمبو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، موږ د سریلانکا په وستوان او د سریلانکا د خلکو په صلاحیتونو یقین لرو. د سریلانکا خلکو ته د مخاطب کولو په وخت وی، زه تاسو ته دا یقین در کولای شم چې د یو مضبوط جمهوریت او سباون په تعمیر کې به امریکا تاسو سره ټینګه ولاړه وي، ځکه چې تاسو د ډیرو کلونو د سختو او د کرمونه راوتی یی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.